د ملګرو ملتونو د اقليمي بدلون د اتويشتم نړیوال کانفرنس سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د اقليمي بدلون لامل ناورین ته د سم لاسي اقدام غږ کړی. ایالات متحده امریکا مبلغ 3 میلیارد دلار کمک و صندوق وجهی اقلیم سبز را اعلام کرد که به کشورهای روبه انکشاف در مبارزه با تغییر اقلیم کمک خواهد کرد. او 2023 کال به پا ریکارد تر طولو گرم کال ثبت شی. ساینس پوهان وایی چه پا 2023 کال که در امازون زنگلونو په انسانی تاریخ که تر طولو سخت وچکالی تجربه کرده. سلامونه وخی چاره په دې هیله چې روغ او جوړ اوسې. د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته هم خراغلاس. زه برېښنا مرخله يم. د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د ملګرو ملتونو د اقليمي بدلون په وړاندې د مبارزې روانه اتويشتمه کلنۍ غونډه زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع ده. په دې غونډه کې باسونه په داسې حال کې تود شوې دي چې لېوې خوا ګډونوال په دې خبرې کوي چې څنګه د نړۍ د تودوخي د لوړې دوه مخه ونیسي. لبلې خوا د غونډې قربانه داسې کسان غونډې ته را بللې دي چې د فوسیلی سونګ صنعت لپاره لابي کوي.
د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په سرمشریزه کې چې د پاسه او یاز راستازو ګډون کړی، دغه سیاستوال، ساينس پوهان او کمپاین کوونکي د غنو غټو او مفکورو نملاتړ کوي. خدا سي ښکاری چې تمرکز به په یو کلیدی پوښتنه باندې وي، هغه دا چې آیا مونږ باید په فوسیلی سونګ توکو باندې په بشپړ ډول بندیز ولګو؟ که څه هم د ډبرو سکاره، تیل او غاز نړیواله تودوخه د لوړېدو لامل ګڼل کیږي، خو د کوربا هیواد په شمول د اقتصادونو تر شا یو بل محرک ځواک هم شته. وروستی ارقام ښیي چې تمکیږي 2023 کال به د نړیوال کاربن ډای اکساید د اخراج لپاره ریکارډ ماتونکی کال وي.
د غازو د اخراج چې کال په کال زیاتیږي زموږ د اقلیم د بدلون لوی لامل دی، او تر هغه چې صفر ته نوي راښکته شوي نو تودوخه به دوام ولري.
د چاپیریال ساتنې د ډلې یو څېړنه ښیي چې د سه کال د اقلیم د بدلون په اتويشتمه سرمشریزه کې څه باندې 2400 استازي د فوسیلي تیلو د صنعت سره تړلې دي.
دا د بومي خلکو د پلاوي په پرتله و چنده لویه ډله ده. د تیر کال په غونډه کې 386 استازو چې د فوسیلي تیلو صنعت د پاره لابي کوله ګډون درلود، سه کال دا شمېره څلور چنده لوړه ده.
ساینس پوهان وایي چې پر راتلونکو شپږو کلونو کې باید د زهري غازاتو اخراج په سلو کې 340 کم شي، خو اوسنۍ تګلارې وړاندیز کوي چې د غازونو اخراج به په حقیقت کې د ورته وخت په اوږدو کې 9% لوړ شي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا غیر واقعي ده او فوسیلی سونګ باید د کاربون د بازارونو او د نیولو په څیر د نوښتونو سره د انرژۍ مخلوطه برخه وي. د اقلیمی بدلون د سرمشریزې اوسنۍ مشر سلطان الجابر د متحده عربي اماراتو د دولتي تیلو د شرکت مشر هم دی چې په پام کې لري تر 2030 کال پورې په دې برخه کې د پام وړ تولید زیات کړي. هغه په تدریجي ډول د فوسیلی سونګ موادو د کمولو غوښتنه کوي، نه د تدریجي حذفولو، او ټینګار کوي چې دا د نړیوالې تودوخې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. د سرمشریزې دغه مشر د سې شنبې په ورځ له خپل دریځ نه دفاع وکړه.
زه د دې سرمشریزي د مشر د کار د دوامدار او تکراری کمزوري کولو او هو هڅو ته حیران یم چې زموږ مکرر پیغام چې ساينس ته څومره درناوی کوو له پامه غورځوي.
دا مسئله د سګنې سرمشریزي په یو تود بحث باندې بدله شوې ده. څارونکي وایي چې قربانه د یوې وروستۍ اعلامیې د څار په لور له یوې سختې ننګونې سره مخ دي، ځکه چې ټوله پاملرنه اوس د سرمشریزي پر مشر باندې متمرکزه شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
در 28مین کنفرانس سالانه مبارزه با تغییر اقلیم بیش از 20 کشور جهان به شمول ایالات متحده و فرانسه خواستند تا تولید انرژی هسته‌ای باید 3 برابر افزایش یابد. در این کنفرانس کامل هرس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، تاکید ورزید که کشورش در مبارزه علیه تغییر اقلیم نقش رهبری کننده را خواهد داشت. خانم هریس مبلغ 3 میلیارد دلار کمک به صندوق وجهی اقلیم سبز را اعلام کرد که به گفته او این پول به کشورهای روبه انکشاف در مبارزه علیه تغییر اقلیم کمک خواهد کرد.
در دومین روز سخنرانی مقام های بلند پایه کشورهای اشتراک کننده در 28مین کنفرانس سالانه مبارزه با تغییر اقلیم، رهبران کشورهای روبه انکشاف بر کشورهای صنعتی تاکید کردند تا تجارب خود را در بخش چگونگی مبارزه با گرمایش زمین با آنان شریک کنند و در رسیدگی به مشکلات اقتصادی که روبرو اند آنان را کمک کنند. کنفرانس دو هفته ای امسال با اشتراک 70,000 نماینده با شمول حدود 150 رهبر جهان در امارات متحده عرب تدویر یافته است. این گرد همایی در حال صورت گرفته که دانشمندان سال 2023 را گرمترین سال پیش بینی کرده اند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود روز شنبه گفت که کشورش برای کمک با صندوق وجهی اقلیم سبز 3 میلیارد دلار اضافی کمک میکند.
رئیس جمهور بایدن و من به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ کشور خود و شاید جهان را انجام داده ایم. حدود 1 تریلیون دلار را برای 10 سال آینده در نظر داریم که در نتیجه امروز در سراسر ایالات متحده ما صدها تخته انرژی آفتابی، توربین های بادی، موترهای برقی و کارخانه های تولید بطری را می سازیم و توسعه می دهیم.
در سخنرانی های روز شنبه بیش از 20 کشور جهان با شمول ایالات متحده و فرانسه خواستند تا تولید انرژی هسته‌ای الا سال 2050 سه برابر افزایش یابد.
اول می خواهم تاکید کنم که انرژی هسته‌ای یک انرژی پاک است و باید تکرار شود. به طور مثال ملل متحد می گوید که انرژی هسته‌ای 4 مرتبه پاکتر از گاز است. دومین که انرژی هسته‌ای نوع پایدار و پسندیده انرژی است، یعنی متمم انرژی قابل تجدید می باشد.
قبل از آغاز نشست روز شنبه، شماری از فعالان ضد استفاده از مواد سوخت فسیلی در مقابل محل برگزاری این نشست تجمع کرده بودند. این فعالان ضمن آن که خواستار حذف تدریجی سوخت فسیلی بودند، می‌خواستند تا پالیسی سازان از راه صحیح تولید این نوع انرژی را نیز در نظر بگیرند.
اولین چیزی را که ما انجام داده می‌توانیم توقف دادن تایید زیربناهای جدید سوخت فسیلی می‌باشد. تقاضا برای سوخت فسیلی در ایالات متحده در حال کاهش است، ولی استخراج آن در حال افزایش است، زیرا ما به صادرات آن اجازه می‌دهیم.
بر اساس گزارش ها، ایالات متحده و چین مسئول تولید 44% کربن جهان می باشند. ولی در 28مین کنفرانس ملل متحد در امر مبارزه با تغییر اقلیم، رؤسای جمهور هر دو کشور حضور ندارند. جهانیان در حال با تغییر اقلیم مبارزه می کنند که مقام ها در اندونزیا روز شنبه خبر دادند که 12 نفر در نتیجه لغزش زمین و سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید مفقود شده اند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګنده او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات آ کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د 28مین نړیوال کانفرنس یا کاپ اتویش سره هم محاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د اقلیمی بدلون لامل رامنځته شوی ناورین ته د سملاسی اقدام غږ کوي. په دغه کنفرانس کې لشپیتو د ډیرو هیوادونو استازو پر روغتیا او د نړیوالې تودوخې پر اغیزو خبرې کوي، خو په دې غونډه کې د افغانستان نشتون یو لړ اندېښنې زیږولې دي.
په عربي متحدو اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون سره د مبارزې روانې سرمشریزي کاپه 2200 د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي، خو په دغه سرمشریزه کې د افغانستان کوم استازي نشته. اټکل دا دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري.
اکثر افغانستان، یمن، جنوبی سودان او نور هیوادونه یا خو په کاپ کې ګډون نشي کولای یا دوی کم چمتووالی نه لري او دوی د دې وړتیا نه لري چې په دغو زیانمنو هیوادونو کې د اقلیم سره تړلي کارونو لپاره کافي پیسې او ملاتړ ترلاسه کړي. له دې امله په دغه کانفرنس کې د بشري مرستو ادارې موجود دي. موږ د بشري مرستو د ادارو یو مرکز لرو. موږ یقینا غواړو چې دغه زیانمنو هیوادونو لپاره د پیسو د اړتیا موضوع منعکس کړو.
لدی وړاندې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو اعلامیه کې افغانستان د اقلیمی بدلون له اړخه د یو زیانمنونکي هیواد په نوم یاد کړي. یوناما له نړیوالو په افغانستان کې د اقلیمی بدلون د تغییراتو د مهارولو لپاره د عملی ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې وه.
افغانستان د اقلیمی بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري. نږدې 1,000,000 افغانان د خوړو خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي چې د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو، طبیعي ګواښونو، دوو ویجاړوونکو زلزلو تر څنګ اقلیمي بدلون په افغانستان کې د روغتیا، بېوزلۍ او کډوالۍ په برخه کې منفي اغیزې نورې هم زیاتې کړې دي.
کارپوهان وایي چې بشري ادارې څه ډول چې په کار ده په هغه ډول په دغه کانفرنسونو کې د هیوادونو لپاره اغیزمنې نه دي. دوی باوري دي چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو سره د طالبانو د حکومت نه همغږي په کاپ 28 کې د افغانستان د نه ګډون لامل شوی.
افغانستان تر اوسه د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ سره په دې اړه دوه ځلې راکړه ورکړه کړې ده. یو یې د اقلیم په اړه ملي سند وو او دویم سند تعلیق شوی دی. نو نه یوازې په افغانستان کې د اقلیم په تړاو د تګلارو پلي کول درول شوی دي، بلکې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ له اړخه په افغانستان کې پوهاوی هم تعلیق شوی دی.
پوښتنه دا ده چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په سرمشریزه کې د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره څه پایلې درلودلی شي؟
په دې غونډه کې د افغانستان نشتون به منفي اغیز ولري. د دې غونډې مربوطه پروګرامونو پروژو کې د هیواد نشتون به د تغییر اقلیم مربوطه ستونزې لکه سیلابونه او وچکالۍ نورې هم زیاتې کړي چې په زراعت، سیاحت او په نورو برخو به منفي اغیز ولري. بل دا چې په افغانستان کې به د تغییر اقلیم مربوطه ستونزو ته توجه نور هم کم شي چې په مربوطه ستونزو به منفي اغیز ولري. د دې غونډې په نتیجه کې د تغییر اقلیم سره د مبارزې لپاره هیوادونو سره مرستې ځانګړې کیږي چې افغانستان به ترې برخه شي او په اقتصاد به منفي اغیز ولري.
په متحدو عربي اماراتو کې د نومبر پر 13 پیل شوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې سرمشریزه کاپ 28 به د ډیسمبر تر 12 دوام وکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نمایندگان کشورهایی که در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد یا کاپ 28 اشتراک کردند، برای اولین بار روی تاثیر تغییرات اقلیم بر صحت مردم بحث کردند و هشدار دادند که گرم شدن کره زمین میتواند خطر بیماری های کشنده را افزایش دهد.
پاکستان سال گذشته شاهد بدترین سیلاب در تاریخش بود که به گفته دانشمندان ممکن با تغییرات اقلیم شدت یافته است. در آن سیلاب ها هزاران نفر جان باختند و خانه ها ویران شد. سیل همچنان باعث رشد پشه ها شد که منجر به افزایش 400% موارد ملاریا در سراسر کشور شد که بدترین شیوع از سال 1973 تا کنون بود. برای اولین بار کنفرانس اقلیم سازمان ملل در نشست سالانه خود که امسال در دبی امارات متحده عرب برگزار شده به این تأثیر می پردازد. تیودور ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفت
Although the climate crisis is
اگرچه بحران اقلیم یک بحران سیاسی است، اما دیر زمان است که کاپ 27 در مورد صحت مردم به صورت جدی بحث نکرده است. موضوع صحت بدون شک قانع کننده ترین دلیل برای اتخاذ اقدام جدی اقلیمی است.
بیماری های مانند کوری ریور و بیماری خواب که از طریق کرم ها و مگس ها که می توانند در هوای گرم کثرت پیدا کنند انتقال می شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به نمایندگان کوپ 28 گفت که سلامت زنان به طور نامتناسب تحت تأثیر تغییرات اقلیم قرار دارد. او افزود
آنها در مزارع کار می کنند، در کارخانه ها هستند، در بازار هستند. آنها در حال انجام انواع کارهای هستند که اگر گرمی هوا به 40 تا 50 درجه سانتیگراد برسد کاملا غیر ممکن می شود.
امارات متحده عرب میزبان کوپ 28 همراه با چندین مؤسسه خیریه روز یک شنبه 777 میلیون دلار را برای کمک به مبارزه با بیماری های استوایی تعهد کردند. بیش از 120 کشور در کوپ 28 اعلامیه ای را امضا کردند که مسئولیت حفظ صحت انسان در جهان در حال گرم شدن را میپذیرد. اما منتقدان میگویند که اعلامیه هیچ اشاره به کاهش سوخت های فسیلی، منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای که باعث تغییرات اقلیم می شود، نشده است.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. د نړۍ اقلیم په چټکۍ د بدلیدو په حال کې دی او ملګرو ملتونو د وچکالۍ اړوند وروستی راپور د کاپ 28 نړیوال کانفرانس ګډونوالو ته په ډاګه کړ. په دې راپور کې چې د نړیوالې وچکالۍ انځور نومیږي، په نړۍ کې د وچکالۍ مخ په زیاتېدونکې کچه او د خطرونو نمونې ښودل شوي دي.
دا سومالیا د شهر چې 3 میلیون خلک د خوراکي موادو د جدي کمک سره مخ دي. دا د وچکالۍ پایله ده چې د افریقا په لوړه څوکه کې میشت هیوادونه اغیزمن کړي دي، خو وچکالۍ یوازې د ختیځ افریقا سیمې نه دي ځپلې. د نړۍ د وچکالۍ دا انځوریز راپور چې د صحرایي کېدلو په مخنیوي کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون لخوا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، پکې ټوله نړۍ انځور شوی ده. د دې راپور له مخې کده نړۍ تودوخه درې درجه نور هم لوړ شي، 170 میلیون خلک به د سخت وچکالۍ سره مخامخ شي.
حتی پرمختللي او مخ پر ودی هیوادونه هم د وچکالۍ لا خوندې نه دي. دا هغه څه دي چې مونږ په اړه اسناد جوړو، ځکه په نړۍ کې ډېر داسې سیمې شته چې لکه چین، متحده ایالات، اروپا، جنوبی امریکا او البته افریقا چې د وچکالۍ اغیزې پکې موجودې دي.
د میرمن میزا موریلو په وینا وچکالۍ یوازې چاپیریال نه خرابوي، بلکې د ځینو هیوادونو ټول اقتصاد ځپي.
یوازې زراعتي برخه نه، بلکې په ډیرو هیوادونو کې سوداګري، د اوبو لګولو تولیدات او سیاحت زیانمنوي. ځکه تاسو باید نړۍ په ځینو سیمو کې نن سبا وینئ، لکه مونږ چې د بلګي په توګه بارسلونا کې اورو چې وايي په پام کې لري داسې تدابیر ونیسي چې د اوبو د مصرف مقدار کنټرول کړي.
په دې راپور کې د حلارو د پاره هیڅ وړاندیز نشته. خود ځمکو د بیرته آبادۍ، پایدار مدیریت او د مثبتو کښتونو عادي کول د نړیوالې وچکالۍ په وړاندې مناسب اقدامات ګڼي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر 6:30 بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
یک خانواده در ایتوپیا یک جنگل را پرورش می دهد که اولین نهال آن را 16 سال قبل غرس کرده بودند. اکنون تعداد درختان این جنگل به بیش از 2000 درخت می رسد. این خانواده امیدوار است که این کارشان دیگران را نیز به خاطر توجه به حفظ و نگهداری محیط زیست تشویق کند.
این جنگل در قلب ادیس ابابا پایتخت ایتوپیا موقعیت دارد. این جنگل توسط یک نوازنده موسیقی رگی و خانواده اش پرورش، حفظ و مراقبت می شود. کار احداث این جنگل 16 سال قبل آغاز شد. مساحت آن به 5000 متر مربع می رسد و اکنون تعداد درختان این جنگل به بیش از 2000 اصل درخت می رسد.
When you protect the soil, you know?
انسان از خاک ساخته شده است. ما از خاک حاصل میگیریم و دوباره به خاک برمیگردیم. بنابراین باید زمین را پاک نگهداری کنیم. زمین محل خواب همیشگی است. ما خاک هستیم. از خاک به وجود آمده ایم. از خاک تغذیه می کنیم و دوباره به خاک می رویم.
Plant it here. Plant it there. Plant it everywhere.
راس جنی و همسرش میگویند که با پرورش این جنگل اکنون خود را فعالان محیط زیست محسوب میکنند. در عین حال آیسک دگیبو که یک متخصص علم نباتات میباشد و با مقامهای محلی در سرسبزی شهرها کمک میکند، میگوید که درختان در کاهش درجه حرارت در شهرها و حفظ خاک و آب کمک میکند.
موجودیت نباتات در تنظیم دما کمک قابل ملاحظه می کند و حتی در یک فاصله کوچک بین یک تا ده متر دورتر از اینجا تفاوت احساس می شود. کیفیت هوا در داخل و خارج از اینجا کاملا متفاوت است.
هزینه پرورش این جنگل را خانواده رزجینی تامین می کند و با کودکان خود یک جا از درختان مراقبت می کند و در باره مزایای حفاظت از محیط زیست آواز می خوانند.
Plant up the trees in the mind where it always exists. The weather getting tougher to resist.
When you're protecting environment,
حفاظت از محیط زیست از ذهن ما آغاز می شود. محیط زیست ما از ذهن ما آغاز می شود. به همین دلیل ما باید همیشه به فکر توجه به نباتات و توجه به محیط زیست باشیم.
اخیراً در نتیجه سیلاب‌های ناشی از باران شدید، حداقل 130 نفر در ایتوپیا، کینیا و سومالیا جان باختند. ساینسدانان میگویند که تغییر اقلیم تندی هوا را در سراسر جهان بدتر ساخته است، با شمول شاخ افریقا که چند ماه قبل بخش‌های از ایتوپیا، کینیا، سومالیا و سودان جنوبی بدترین خشکسالی را تجربه کردند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
ساینس پوهان وایي چې 2023 کال کې د امازون ځنګلونو په انساني تاریخ کې تر ټولو سخته وچکالی تجربه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د دغه حوزې په سیندونو او د اوبو په ډنډونو کې اوبه په بېساري ډول کمې شوې دي. خو دوه اونۍ مخکې د دغه حوزې په سیندونو او ډنډونو کې اوبه بیرته زیاتې شوې. په سیندونو او لاغو په بیل شویو ویالو کې د اوبو کمښت زرګونه خلک یو له بله جلا کړي دي. ساینس پوهان وایي چې دا د دې خبرې خبرداری ورکوي چې اقلیمي بدلون څه اغیزې درلودلی شي.
د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د امازون سیند شاړو ته ورته و. د برازیل په شمال کې د ماناواز په سیمه کې په یوه وچ شوي سیند کې یوه کښتۍ نښتې ده. د دې ته څیرمه کب نیونکو خپلې کښتۍ له سیندونو بهر ایستلې وې. آن وړو قایقونه یا کوچنۍ کښتۍ د استفادې وړ نه وې. امازون سیمه چې د نړۍ دویم لمبر زیات سیندونه لري په بشپړه توګه په وچېدو ښکارېدله. په انساني تاریخ کې د امازون په سیندونو او ډنډونو کې د اوبو دومره کمېدل بې مخینې دي.
دا په رښتیا ډراماتیک دي. موږ د بارانونو ناوخته کېدلو، اوږدمهالې وچکالۍ، د اوبو د کچې د کمېدلو، د ګرمو اوبو او نورو چې په اوبو کې د ژو پر ژوند او ځنګلونو اغیزې کوي د رامنځته کیدلو اټکل کولو. تاسې به نور ځنګلي اورونه وګورئ. دا له ورده مخه رامنځته کیږي. ونې له دې امله چې اوبه کمې دي له منځه ځي. اساسا دوی د تندې له امله وچیږي.
فلیپ فیارنسایډ تر څلوېښتو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د امازون پر ځنګلونو کې څیړنې کړي دي. نوموړی د هغه بین الدولتي ډلې چې پر اقلیمي بدلون څیړنې کوي غړی دی. دغه ډلې په 2008 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. هغه په دې اړه چې د امازون سیمه له اقلیمي اړخه پر کوم لور روانه ده رښتونی دی.
دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د بدترېدو اټکل کیږي. دا باید په دې اړه چې موږ د نړۍ تودوخه او د ځنګلونو پرې کول کنټرول کړو یو خبرداري وي. موږ د اوبو د بندونو په جوړولو، ځنګلي اورونو، د ونو د پرې کولو او د سیندونو د ککړولو له لارې دې هر څه ته په خپل لار واره کړي.
د مناواز څخه 500 کیلومتره لرې د اوبو د سرچینو په سیمه کې له 200 څخه زیات ګلابي نهنګان د سپتمبر او نومبر ترمنځ موده کې له منځه ولاړل.
دا لومړی ځل دی. د دې زیات اندېښمنون کې اړخ دا دی چې په ټول امازون کې د پېښه د امازون په منځنۍ سیمه ټي پی کې رامنځته شوې ده.
د برازیل د امازوناس ایالت مرکز ماناویس په یو وړوکي کلی کې خلک خلکو د څخاک او بوله پاره ځمکه کیندل پیل کړی دی. په تیر څو نه کې بیا بارانونه وشول او په سندونو کې د اوبو کچه لوړ شوه. د برازیل د حکومت اټکل مخې په امازون کې سخت وچکالی ل نیم میلیون څخه زیات نفوس اغیزمن کړی او لا هم ډیر نور خلک اغیزمن کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
پیامدهای ناگوار از زباله ها گرفته تا تغییر اقلیم، لانه های سنگ پشت های سبز را در سواحل پاکستان با تهدید روبرو کرده و این نوع سنگ پشت ها در معرض خطر قرار دارند. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN و یک اداره محلی حیات وحش پاکستان یک پروژه حفاظتی را برای بهبود فرصت بزرگ شدن سنگ پشت ها آغاز کردند.
اداره حیات وحش ایالت سند به دور یک گودال در ساحل سند سپیت کراچی جمع شدند تا یک سنگ بقعه سبز را که در حال تخم گذاری است تماشا کنند.
سنگ بقعه برای حفر گودال خود را به اینجا می رسانند. ما داوطلبانه آنها را مراقبت می کنیم. قسمی که آنها گودال را حفر می کنند و بعد تخم گذاری شروع می کنند. پس از تخم گذاری آنها در حال برگشت هستند و ما برای آنها فضای امن فراهم می سازیم تا کسی مزاحم آنها نشود.
سنگ پشت های سبز در فهرست سرخ حیوانات در معرض خطر توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN قرار داده شدند. قرار گزارش IUCN خلیج هاکس که در نزدیک شهر کراچی واقع است یکی از بزرگترین لانه های سنگ بقعه های سبز در شبه قاره هند است. طبق گزارش سال 2015 بین سالهای 1979 تا 2013 حدود 2.4 میلیون تخم به محلات تخمگذاری محافظت شده انتقال داده شده است که از آن جمله به تعداد 717600 چوچه به بحر رها شده است.
ما تعداد تخم ها و قفس هایی را که تخم های آنها در آن قرار داده شده با سابقه آمد و برگشت سنگ بقعه ها نگهداری می کنیم.
از طریق این پروسه تخم سنگ بقعه از شکارچیان طبیعی مثل سگ نجات می یابد، ولی خطرات دیگر نیز وجود دارد که توسط انسان به وجود می آید. کسانی که به ساحل می روند زباله های پلاستیک از خود به جا می گذارند که به محیط زیست طبیعی سنگ بقعه ها صدمه می رساند.
مردم وقتی برای دیدن سنگ بقعه می روند باید از پرتاب زباله خودداری کنند. هرچی که دارند به خصوص پلاستیک ها را باید با خود پس ببرند.
این دسته از حیوانات همچنان با تهدید جدی بلند رفتن درجه حرارت ناشی از تغییر اقلیم مواجه می باشند که باعث تولد تعداد بیشتر جنس مانس شده است.
اگر درجه حرارت ریگ در زمان چوچه گیری سنگ پشت سبز بیش از 30 درجه سانتیگراد باشد چوچه مانس است و اگر سردتر باشد مذکر خواهد بود. اما قسمی که اقلیم در حال گرم شدن است این وضعیت منجر به تولید بیشتر از جنس مانس می شود.
برخی از مکاتب سیر علمی را برای شاگردان سازماندهی می کنند تا آگاهی آمرا در مورد مواظبت از مسکن سنگ بقعه ها بین آنان ایجاد کند. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا.
به هم د تل پشان ستاسو د ملتیان مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستګرام، فیسبوک او ایکس پاڼو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوک مکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر 6:30 بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.